په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره پیلېږي. نن دوشنبه ده، د غبرګولی یا جوزا دیرشمه، د جون میاشتې شلمه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د طالبانو امنیه قومندانی وای تیر ماشم په کابل کې یوې چاودنې دوه کسان وژلي. د دې قومندانی وایان خالد زدران پر خپل ټویټر لیکلی چې په یوه کورولا ډوله موټر کې چاودنه په خواجه بغرا سیمه کې سوې چې په موټر کې ناست دوه کسان وژل سوي. خو ځینو عیني شاهدانو محلي رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې څلور کسان وژل سوي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. تیره شنبه د کابل په کارتې پروان کې د سیکانو پر ګردواره ډله ییزه حمله کې د طالبانو په خبره دوه تنه وژل سوي او وطن نور ټپیان سوي وو. د هغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. په پام کې ده د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو هیئت مسکو ته سفر وکړي. د دغه وزارت ویان مولانا ظهیر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه هیئت به د غنمو، وړو، غوړیو او نفتي موادو رانیولو په هدف روسیې ته ولاړ سي.
ای سفر انشاءالله هفته پیش رو صورت خواهد گرفت.
د مولانا ظهیر په خبره مسکو ته د طالبانو د هیئت د سفر هدف د تجارتي اړیکو او ترانزیت پیاوړتیا ده. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو لس میاشتې تیرې سوي، خو د نړۍ یوه هیواد هم سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په کندهار کې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر 15 کارکوونکو ډله ییزې استعفای وکړې. د دوی له ډلې ځینو یې ویلي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل سوي، چې له کبله یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو. د طالبانو د ترانسپورت وزارت مسؤولان د دغو کارکوونکو استعفا تاییدوي، خو وایي چې د دوی شمېر 15 تنه دی. نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د جون شلمه د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو د درناوي لپاره په دې نوم یاده سوې ده. افغانستان له هغو هیوادونو دی چې میلیونونه اتباع جنگ جګړو او اقتصادي ستونزو کډوالۍ ته اړ کړي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې بهر ته د افغانانو د کډوالۍ بهیر بیا چټک سوی دی. ټاکل سوی د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین د میلیونونو ټنو غلادانو د خوشې کېدو پر لارو چارو بحث وکړي. دغه غلجات د روسي ځواکونو لخوا د تور سمندرګي د بندرونو د تړلو له کبله راګیر پاتې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په لوکزامبورګ کې پر دې موضوع خبرې کوي. د دغو غلجاتو چې اندازه یې تر 20 میلیونو ټنو زیاته شول سوې، د بندېدو له کبله په ځانګړي ډول په افریقا او منځني ختیځ کې د ارزې د کمیدو په اړه اندېښنې ولاړې کړي دي. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. او اوسم د هوا حال.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 23.4، هرات اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 10.1، مزار شریف اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 15.25، کندهار اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 8.3، او جلال آباد اسمان هم ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 9.25.
د هوا حال مول ازادي راډیو واورید. په خبري مجله کې پر دغو مسایلو تفصیل هم اوریدلای سي. د بریتانیا حکومت ویلي د افغانانو په ګډون د هیڅ عملاتړ نه کوي چې غواړي د تاوتریخوالي للارې په افغانستان کې سیاسي بدلون راولي. په کابل کې ځینو سیکانو او هندوانو ته د هندوستان د آنلاین ویزو فرمونه رسیدلي.
ټولې فامیلی په انډیا کې دي، دلته یو لوګ کنټرول یو گزارې لپاره دلته راغلي دي.
د ازبکستان یو چارواکي را روان میاشت د تاشکند په کوربهتوب د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې د جوړېدو اعلان وکړ. په کندهار کې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر 15 کارکوونکو د لیزه استعفا وکړه.
مشهد را ترانه کړ، نو بیا موږ د کور د مشکلات را په کولو لپاره ځکه موږ څه خرڅونه غواړي کور، موږ مجبور شولو چې 15 نفر پر یو ځای وظیفه پرېږدو.
کندوز کې کاروانګر وای هندوانو یو ښه حاصلات ورکړي، خو سم بازار نه لري.
خپل دی خان غرق دی په یو مازدا کې چې د 2000 کور ته نشي وړي، هرڅ خپل خرچه نه پوره کوي ورنلله.
د اوکراین پاوز وای چې روسي ځواکونو خپل زیاتې هڅې د سویری دونیتسک او بخمود پر نیولو متمرکز کړي.
د اوکراین دفاع وزارت منی چې روسیې په سیمه کې نزوی بریاوی ترلاسه کړي، خو د لوهانسک پوځي والی سر هیدای د اوکراین په ټلویزیون کې وویل د روسانو هغه ادعا چې سیبردنیتس کې نیولی ناسمه ده.
دا خبری مجله تر اونیم بجو ده.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبری ټولګه
ورځو د راپورونو برخې ته. د بریتانیا حکومت ویلي د افغان اتباعو په ګډون د هیچا ملاتړ نه کوي چې غواړي د تاوتریخوالي له لارې په افغانستان کې سیاسي بدلون راولي. په دوحه کې د افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت شارج دافیر هوګو شار ته زیاته کړې چې خونړي بریدونه او تاوتریخوالی نه د افغانستان په ګټه دی او نه د نړیوالې ټولنې. د طالبانو حکومت د بریتانیا د دې دریځ هرکلی کړی. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
بریتانیا ویلی د افغان اتباعو په شمول د هیڅ هغه کس ملاتړ نه کوي چې غواړي د جنګونو له لارې سیاسي بدلون راولي او نه د بریتانیا په خاوره کې دننه د افغانستان لپاره د دغه سو پلانونو او هڅو د ترتیب اجازه ورکوي. په دوحه کې میشت د افغانستان لپاره د بریتانیا د شارج دافیر هوګو شار تر په حواله دا بیان پرون ناوخته د بریتانیا حکومت په خپل رسمي وبپاڼه خپور کړی. د بیان په دوو لاندنیو برخو کې راغلي چې هر ډول تاوتریخوالی نه د افغانستان په ګټه دی او نه د نړیوالې ټولنې، او دا چې بریتانیا د هر ډول ترهګریز برید په خلاف ده. د شارج دافیر شار تر په حواله زیاته شوی د سولې او ثبات د ټینګښت، د افغانانو د اړتیا وړ بشري ملاتړ د ورسولو او د ګډو امنیتي اندېښنو د هواري لپاره د افغانستان له اوسنۍ ادارې سره د عملي تعامل پرته بل بدیل نشته. شارج دافیر ویلي دا هغه څه دي چې موږ یې ترسره کوو. د بریتانیا د حکومت له دې دریزه طالبانو تود هرکلی کړی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د انګلستان هیواد د هغه دریز هرکلی کوي چې د افغان حکومت د وسوال مخالفت ناتړ نه کوي او له اسلامي امارت سره تعامل ته ترجیح ورکوي. د دې حقیقت درکول د قدر وړ دی چې په افغانستان کې سوله او ثبات او له اسلامي امارت سره مثبت تعامل د سیمې او نړۍ په ګټه دی.
د بریتانیا د شارج دافیر په حواله په بیان کې کڅ هم د کومې ترهګرۍ او مخالفې وسلوالې ډلې یادونه نه ده شوې، خو دا څو وروستۍ ورځې افغانستان د څو خونړیو بریدونو شاهد دی. تر ټولو وروستۍ یوه حمله په کابل کې د سیکانو په ګوردوارې وه چې داعش یې مسؤلیت واخیست. تر دې ورهاخوا د طالبانو په ضد ګڼې مخالفې ډلې هم راپورته شوې چې لوی هغه د مقاومت ملي جبهه، د افغانستان د خپلواکۍ ملي تحریک او د افغانستان د خپلواکۍ جبهه ده. د مقاومت د ملي جبهې وسلوال اکثر د پنجشیر او بغلان په غرنیو او لرو پرتو سیمو کې د طالبانو پر ضد جنگیږي. د خپلواکۍ ملي تحریک او د ازادۍ جبهه بیا د شمالي ولایتونو ترڅنګ په ګڼو نورو مرکزي او جنوبي سیمو کې هم په طالب چارواکو او ځواکونو باندې د بریدونو مسؤلیت مني. د راپورونو له مخې د طالبانو پر ضد په اکثرو مخالفو جبهو کې د تیر جمهوري نظام ګڼ پوځیان حضور لري.
ازادي راډیو ته غوږ یست. د کابل د کرتي پروان د ګردواري مسؤل ګورنام سنگ تاییدوي چې دوی ته د هند ویزو یو اطلاعیه ورسېدلې ده. د هند حکومت وړ مورز افغان سیکانو او هندوانو ته بیړنۍ ویزې منظور کړې. ګورنام سنگ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د اکثرو سیکانو کورنۍ او بچیان هند ته کډه شوي او کم شمېر یې دلته د کاروبار لپاره پاتې دي. له صفي الله ستانکزي سره په مرکه کې ګورنام سنگ زیاتوي چې له وطنه وتل ورته ګران تمامېږي.
وایلی دی فلوکو ویزی و سپلای دی خلک ویزی کې راغلی دی یا صادر کړی دی، خو دی مجرد خلک دی امکان لري کې ویزی ولې دی ورته ولې کال ته ټولې کوشنیانې ټولې زاړې چې زموږ په لار مسافر دادا کې یو زخمی هم ده، هم مالکانې په انډیا کې ده دا کې یو مړ شو هم په انډیا کې ده
ارتباط برقرار کړی چې دغه د مختاسته ویزی درکو او افغانستان مباسو کې څنګه
خینن هم سره په ارتباط کې نه ویزی کې صادر کړی دی هم وخت اپلای کړی دی شپږ میاشتې وخت نو میاشتې وخت اپلای کړی
کو واقعا هم تاسو ته ویزی راشي غواړي افغانستان ووزي هم دغه مورسته تصمیم دی نو
وزنه خو تاسو کې افغانستان خو څوک نه ووزي ولی که خپل وطن ده تاسو خپل فکر کوئ خپل وطن کشمیر ده خو وایي دینه کې د پازې کوشنیان ته دی الکان ته دی فلانه ګولان سی خو یو دوه میاشتې سره زی به تر ازي اول خو نه دی کې ورته یو مجبور ده کې به تر ازي دلته زموږ جایداتونه دي موږ کورونه دي موږ درمسالونه دي پس موږ کله پرې
طالبان حکومت له تاسو سره همکاري کړې ده په دې ارتباط باندې دغه دی ورستۍ پیښې او فکر کوي چې دوی به د تاسو امنیت ونیولای شي که څنګه
نیولای دي زموږ امنیت ډېر نیولای دي هم ډېر همکاري موږ سره کړې دي دبرون واکومی شي وي خپل وي قومنداني وو د ټول ارګانونه موږ سره ډېر کومک کړی دی پر دې.
د کابل د کرتی پروان د ګوردواری مسؤل ګورنام سنگ ول ازادي رادیو سره په خبرو کې تیر شنبه پر دې ګوردواره په حمله کې د طالبانو په خبره دوه تنه وژل سوي او و تنه نور ټپیان سوي دي. د دې حمله مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش منلای دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندهار کې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر 15 کارکونکو په ډلیز ډول استعفا وکړي. دغه کارکونکو وایي چې له تیرو 8 میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکول سوي چې له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو. د طالبانو د ترانسپورت وزارت مسؤولان د دې هوایي ډګر د کارکونکو استعفا تاییدوي، خو وایي چې د دوی شمیر کم دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کندهار کې د احمدشاه بابا هوایي ډګر 15 کارکونکو د معاشاتو د نه ورکړي په غبرګون کې له خپلو دندو ډلیزې استعفا کړې. مختار احمد چې د تیرو 4 کالو راهیسې د کندهار په هوایي ډګر کې کار کوي، د تیرو 8 میاشتو راهیسې معاش نه دی ترلاسه کړی. د هغه په خبره دوی 2 ځله په کندهار کې له محلي چارواکو خپل د معاش غوښتنه کړې، خو چا یې غږ نه اورېده، ځکه نو اړ شول چې خپلې دندې پرېږدي.
یو شرکت زموږ د معاش د راکولو ژمنه راسره وکړه، تقریبا 15 میاشت کېږي هغوی هم را نه کړل ماش. وروسته بیا د ترانسپورت وزارت چې موږ په هغه پورې مربوط شولو، نو د هغو تقریبا 3 میاشتې وو، اضافه 4 ورځې هغوی معاشات راته را نه کړل. نو بیا موږ د کور د مشکلات د راپکولو دپاره، ځکه موږ څه خرڅونه غواړي کور، موږ مجبور شولو چې 15 نفره پر یو ځای وظیفه پرېږدو.
دغه کارکونکي وایي کورنۍ ورڅخه نفقه غواړي، او که یې همداسې بې معاشه کار ته ادامه ورکړی وای نو اولادونه او کورنۍ به نور هم له ستونزو سره مخ شوي وای. بلخوا د طالبانو د ترانسپورت وزارت وایي په کندهار هوایي ډګر کې ټولې چارې په عادي ډول مخ ته روانې دي او هیڅ ډول کاري نیمګړتیا نشته. د دې وزارت بیان امام الدین احمدي په ډلیز ډول د کارکونکو استعفا نه مني، خو وایي یو شمېر هغه کارکونکي چې د صفایي او په یو شمېر نورو برخو کې کار کاوه قراردادونه ختم سی بی دی.
نو دغه تقریبا 15 تنه کارکونکي دي چې هغه هم د صفاکارانو عادي کارکونکي دي. تخنیکی برخه کې ټول خپل کارکونکي په خپل ځایونو دي، کوم ځای کې چې کارمندان ته ضرورت ده وزارت په تشکیل کې شته دي.
له کندهار هوایي ډګر هر ورځ کابل ته الوتنې کیږي. ټاکل شوی چې د دوشنبه په ورځ له کندهار هوایي ډګر څخه سعودي عربستان ته د افغان حاجانو لومړنی پرواز هم ترسره شي. خلک وایي پر یو ځای د ډیرو کارکونکو کار پرېښودل د دولتي ادارو لپاره ښه خبر نه دی، ځکه چې په کارونو کې ځنډ او خنډ رامنځته کیږي. د خلکو په خبره حکومت باید خپل د کارکونکو معاشاتو ته لومړیتوب ورکړي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.6 شپږ مترو اوریدلای سي. دراپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د ازبکستان د ملي امنیت سلاکار عبدالعزیز کامیلوف د طالبانو حکومت له چارواکو سره کتنه کی را روانې میاشت د تاشکند په کوربتوب د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې د جوړېدو اعلان وکړ. طالب چارواکو له کامیلوف سره په کتنه کې د هغو پروژو پر بشپړېدو ټینګار وکړ چې تر اوسه نیمګړې پاتې دي. نور له صفی الله ستانکزینې اوري.
د ازبکستان د ملي امنیت سلاکار عبدالعزیز کامیلوف وایي د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د نوي باب په پیلېدو سره د افغانستان د اقتصادي سیستم د بیا رغونې او پیاوړتیا په برخه کې ګډو خبرو ته لار هواره شوې. نوموړي د یکشنبه پورس په اقتصادي چارو کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې وویل تاشکند به د جولای په میاشت کې د افغانستان په اړه د یو نړیوال اقتصادي او سیاسي کانفرانس کوربه وي. هغه زیاته کړه په دې کانفرنس کې طالبانو ته هم بلنه ورکوي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل چې د کومو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استازي په دې غونډه کې ګډون کوي او مشخصه نه په اجنډا کې څه دي. د کامیلوف سره په کتنه کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په افغانستان کې د دغه هیواد د نیمه پایو پروژو په بشپړېدو ټینګار وکړ. هغه هیله څرګنده کړه چې د ترمیز مزار شریف، کابل پېښور، اوسپنې پټلۍ او همدارنګه د برېښنا بند او ملکي هوایي چلند د پروژو کار ژر تر ژر پیل شي. عبدالعزیز کامیلوف کامیلوف ملا برادر سره تر لیدو مخ کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره وکتل. د دې کتنې د جزئیاتو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل وایي،
په ناسته کې د افغانستان ازبکستان په دوه اړخیزو اړیکو اوسنی وضعیت د ترانزیت پر تقوی او تجارت خبرې وشوې. ښاغلی عبدالعزیز کامیلوف د افغانستان امنیت د خپل هیواد له امنیت سره تړلی وباله او زیاته یې کړه چې د دوه اړخیز تجارت او ښه ترانزیت لپاره باید یو له بل سره نږدې کار وکړو.
که څه هم د سیمې او نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت لا په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ګڼ بهرني او لویدیز چارواکي له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته سفرونه کوي. ازبکستان داسې وخت خپل لوړ پوړی پلاوی کابل ته استولی چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره یې د پولو د امنیت په اړه اندېښنې ښودلې وې، او یو وار یې د پولې په اوږدو کې پوځي مانورونه هم وکړل.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
او سم یو نړیواله مسأله، د اوکراین پوځ وای روسي ځواکونو خپل ډیره حادثه د سیبریدونسک او بخموت پر نیولو متمرکز کړي. روسي ادعا کړې چې د اوکراین په ختیځ کې یو شر نیولی، خو اوکراینی چارواکو دا ادعا رد کړې ده. بل خو د ناټو سرمنشي خبرداري ورکړي چې د اوکراین جګړه به کلونه دوام وکړي، خو په کار ده چې د اوکراین پوره ملاتړ وسی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله نور تفصیل له سپی ولا ستانګزینه.
د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د درستیزوال په وینا، روسي ځواکونو خپل ډیری حادثې پر سیوردونیتسک او باخموت متمرکز کړي دي. د پوځي ادارې یک شنبه ویلي، روسیا هڅه کوي د اوکراین په ختیځ کې بشپړ کنټرول ترلاسه کړي. له دې څرګندونو څو ساعته وروسته د روسیې د تاس خبري اژانس د روسیې د دفاع وزارت په حواله وویل، روسي ځواکونو د سیوردونیتسک په جنوب ختیځ کې د یو ښار کنټرول نیولی. د اوکراین دفاع وزارت مني چې روسیې په سیمه کې نسبي بریاوي ترلاسه کړي، خو د لوهانسک پوځي والي سرحدي هدای د اوکراین په ټلویزیون کې وویل، د روسانو هغه ادعا چې سیوردونیتسک نیولی ناسمه ده. هغه زیاته کړې، روسان د ښار زیاتره برخه کنټرولوي خو ټول ښار نه. هغه زیاته کړه، جګړې له ښاره د خلکو د ایستلو بهیر ناشونی کړی. اخوا د بریتانیا د دفاع وزارت ویلي، د بریتانیا د استخباراتي سرچینو وروستي معلومات وایي چې په دې وروستیو کې د سیوردونیتسک په لومړۍ کرښه کې لږ بدلونونه راغلي، چیرې چې روسي ځواکونه تمه لري د اوکراین مدافعین محاصره کړي. اخوا د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ بیا خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې جګړه ښایي کلونه دوام وکړي. هغه اوکراین سره د تسلیحاتي مرستو غوښتنه وکړه او ویل، که څه هم د پوځي مرستو، انرژي او خوراکي توکو په ګډون مرستې بګرانې وي، خو باید له اوکراین سره دغه مرستې دوام ولري. د اوکراین جګړه څلورمه میاشت کې ده او تر اوسه یې د زرګونه کسانو په مرګ ژوبلي سربیره څه باندې 10 میلیونه اوکراینیان اړ کړي چې خپل هیواد پرېږدي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخې ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. او اوس به ملالی بشیر راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په تړاو څه راغلي.
ټلګراف ورځپاڼې په کابل کې د شنبې د ورځې برید ته پام کړی او په یوه مقاله کې لیکلي چې د افغان سیکانو وروستۍ ډله په نښه شوې ده. په دې پیښه کې د ګوردواره د یوه سیک ساتونکي په ګډون 2 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د شنبې په سهار د جون په 13 نیټه څو تنه وسلوال د سیکانو عبادت ځای ته له یو ځانمرګ بریدګر سره ننوتل او لاسي به مې ور وغورځوه. د اسلامي دولت سختریزې ډلې خراسان څانګې چې د داعش په نامه یادیږي د پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده. ټلګراف د سیک مشرانو له قوله ویلي چې د برید پر مهال شاوخوا 10 کسان په ګوردواره کې وو. وروسته لولو چې افغانستان 16 لسیزې وړاندې د سیکانو لپاره ډیر ښه هیواد و او په 1980 لسیزه کې په دغه هیواد کې شاوخوا 300 زره سیکان اوسېدل. د سیکانو مشران وایي چې اوس د دې اقلیت یوازې 40 کورنۍ په افغانستان کې پاته دي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند اردم بکچی په اندیښنه څرګندولو سره ویلي چې د افغان سیکانو وضعیت له نږدې څاري او د کابل د شنبې د ورځې د برید د نورو جزئیاتو په تمه دي. د هند حکومت د شنبې په شپه اعلان وکړ چې تر 300 زیاتو افغان هندوانو او سیکانو ته یې برېښنایي ویزې ورکړې دي. نوی ډیلی په رسمي توګه دا خبره نه ده اعلان کړې، خو هندي رسنیو د جون په 19 د ویزو چارواکو له خولې ویلي چې هندوانو او سیکانو ته ویزې صادرې شوې دي. آی نیوز خبرونه په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ته په پام یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلی چې افغانان د اقتصادي بحران له کبله اړ شوي چې خپل د بدن غړي وپلوري. په مقاله کې راغلی له هغه راهیسې د ژوند لګښتونه مخ پر زیاتېدو دي چې په اګست میاشت کې طالبانو افغانستان ونیوه او له کبله یې دا هیواد بې ثباته سو او ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. وروسته لولو چې د انګلستان په ګډون له افغانستان سره نړیوالې مرستې یا کمې سوي او یا هم د حکومت تر کنټرول لاندې پروګرامونو څخه ګرځول سوي دي. په مقاله کې د کریسچن ایډ موسسې راپور ته اشاره سوې چې وایي د عامه ترانسپورت بیه چې مخکې له لسو څخه تر شلو افغانیو وه اوس له دیرشو تر پنځوسو افغانیو پورې لوړه سوې ده. په داسې حال کې چې د پنځوس کیلوګرامه اوړو بیه له دوه زره افغانیو څخه درې نیمو زرو افغانیو ته لوړه سوې ده. د کریسچن ایډ د راپور د دې برخې یادونه هم سوې چې وایي د بیو له لوړېدو سره خیریه موسسو ته مراجعه زیاته سوې او موسسې د زیاتې غوښتنې له کبله له ستونزو سره مخامخ دي.
د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې یو وار بیا د کلدارو او تومانو کارونه زیاته سوې ده. سوداګر وایي که څه هم د دې ستونزې د حل لپاره یې له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې کړي خو هغوی په دې مسأله کې جدیت نه ښیي. دا هم په دې اړه راپور.
د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې دوکانداران او سوداګر وایي د افغانیو ځای کلدارو او تومان نیولی او تر ډیره راکړه ورکړه په همدې اثارو کیږي. په سرحدي ولایتونو کې د ګاونډیو هیوادونو اقتصادي اغیز، د افغانیو نوټونو کموالی او د اړوندو ادارو لخوا دې مسلې ته نه پاملرنه لامل شوې چې په دې ولایتونو کې په بهرنیو اثارو راکړه ورکړه ډیره شي. حبیب الرحمن رحیمي چې د کندهار په ښار کې د موبایلو پلورنځی لري وایي په دې ولایت کې اوس د کلدارو کارونه ډیره شوې او دوی چې مشتریانو ته خپل دوکې په افغانیو هم بیا کوي هغوی کلداری ورکوي.
ټول خلک چې وینې ګرد کلداری راوړي کاروبار ډېر په کلدارو دی، نو دا ځکه چې کلداری ښکته چې خلک ګرد کلداری راباسي نو شام پرانیسي. اوس ډېر خلک چې ګرد کلداری راوړي دا شی چې موږ په افغانیو ته قیامت کې خو بیا هم دی کلداری راکوي کلداری څو درکم.
په نیمروز کې بیا د افغانیو په ځای تومان کارول کېږي. د دې ولایت اوسیدونکي محمد یوز محمدي ازادي راډیو ته وویل چې له ایران سره ګډه پوله ایران ته د دې ولایت اوسیدونکو ډېر تګ راتک سوداګری او د نیمروز په بازارونو کې د افغاني نوټونو کموالی لامل شوی چې د دې ولایت اوسیدونکو د افغاني په ځای تومان وکړوي.
دلته افغاني په ډیر کم حساب پیدا کیږي، یعنی موږ افغاني ډیر نه لرو. دلته به خیر لرشتي مېده پیسې هغه پیسې چې ډیر فرصت ده سوي خراب سوي وي چې د چلش ور نه وي. خو د ایران پیسې بیا برعکس داسې ده چې کله زړه هم سي ایران کې خپل کیږي ته د چلش ور وي.
د افغانستان په خطیز کې که څه هم د تیر جمهوری حکومت په محل د افغانیو د ترویج لپاره سیمایزو چارواکو ډېرې هلې ځلې وکړې خو اوس هم کلدار پکې چلیږي. په ننګرهار کې د سوداګرو او اصنافو ټولنې مشر عزیز رحمان عرب ازادي راډیو ته وویل چې په خطیز کې راکړه ورکړه تر ډیره په افغانیو کېږي خو په سرحدي ولسوالیو کې لا هم د افغانیو په ځای کلدار کارول کېږي.
په مشرقي سطح باندې اکثر فروشات په افغانۍ کېږي او سرحدی ولسوالیو کې بیا دا یو سن مشکلات شته. هلته کلدار افغانۍ دواړه چلیږي خو فیصدی د کلدار په ولسوالیو کې زیات دی. لکه د تورخم مومندری ولسوالی دی او شینوار لوی ولسوالی دی، دغه ساحو کې اکثر شیونه په کلدار خرڅیږي که ګاډی دی او که هغه نور اقلام اجناس دی.
ښاغلی عرب وایي په دې اړه دوی د طالبانو د حکومت له اوسنیو چارواکو سره هم خبرې کړې خو هغوی په دې مسله کې جدیت نه دی ښودلی. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک مسؤولانو تر دې مخکې ویلي وو چې دوی په هیواد کې د افغانیو د ترویج لپاره کار کوي خو دا چې تازه په سرحدي ولایتونو کې د بهرنیو اثارو د مخنیوي او د افغانیو د ترویج لپاره څه پلانونه لري په دې اړه یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د تیر جمهوري نظام په مهال د افغانستان په بازارونو کې په کالدارو او تومان د راکړې ورکړې د مخنیوي او د افغانیو د ترویج په موخه د ټولنیزو رسنیو ډېر شمېر کارونکو هم کمپاینونه کړي وو.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د کندز ولایت یو شمیر کاروندګر وای سش کال د هندوانو حاصلات شدي خو د بازار له نشټوالي شکایت کوي او زیاتوي چې په بازار کې سوداګر هندواني ورڅخه پنی مبا اخلي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کاروندګرو زراعتي محصولاتو ته مارکیټ پیدا کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندز یو شمیر کروندګر وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د هندوانو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. څلوېښت کلن ګل خان چې ځان د کندز د علي آباد ولسوالۍ کروندګر معرفي کوي، هغه وایي سږ کال یې په 15 جریبه ځمکه کې هندوانې کرلې او ډیر لګښت یې هم پرې کړی، خو د مارکیټ له نشتوالي شکایت کوي.
هندوانه ښه ده، بیه نه لري، هیڅ کوټوله موږ ته ډیر جوک شروع لګوله. خپل دیخان غرق دی په یوه مازدا کې، د 2000 کور ته نشي وړی، هر څه خپله خرچه نه پوره کوي ورلګوله. کندز غرق غرق دی، په دراول جنگونو خرابه کوي. اوس دی
د کندز د دشترشی ولسوالۍ یو کروندګر احمد جاوید لګیا د خپلې کروندې هندوانې راټولوي. خدای وایي په بازار کې سوداګر هندوانې ترې په نیمه بیه غواړي.
خپل هندوانه کوي بوجه کوټه ماغستل اوه زر روپۍ تور کړه ډی پی دا اوسې خرڅو من په 40 روپۍ 50 روپۍ پیدا پچیس کې تیل دی تیل خپل موټر مې در اوړم اوس تیل نه پوره کوي دوانه پریمانه ده خو چې څوک یې نه اخلي په چای خرڅه
د ولایت کروندګر له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کروندګرو کرنیزو محصولاتو ته مناسب بازار پیدا کړي تر څو د بزګرانو اقتصادي ستونزې هوارې شي. د چهاردرې ولسوالۍ یو کروندګر 40 کلن نظیف الله ازادي راډیو ته وویل
کارګز ما د وخت حاصل برسه د حکومت صحیح نه میرسه،
کله چې زموږ زراعتي محصولات ورسیږي بیا په ښه قیمت نه پلورل کیږي، ځکه کوټ او کرنیز درمل لوړ سوي دي او د ځمکې اړولو پر مهال تراکتور هم ډېرې پیسې اخلي، نو اوس دا ټیټ نرخونه زموږ کړی لګښت هم نه پوره کوي.
د کندز ښار اړوند د الچین سیمې یو کروندګر میاګل هم ورته خبره کوي.
موږ نه دولت خرید کوو کنه څو خریدو کې باید طالبان موږ نه خریدو کې هندوانه واخلي قرارداد کې پیدا کړي چې موږ ورور یو څه پیدا کړو مړ ډوډۍ پیدا کړو چې ډوډۍ نه موږ ډوډۍ پسې منډي وو.
دا مهال د کندز په بازار کې د یوې هندوانې بیه له 40 افغانیو نیولې تر 50 افغانیو پورې ده. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سږ کال د دې ولایت په کچه په 3900 هکتاره ځمکه کې هندوانې کرل شوي.